په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شوې. وړاندې د خزو لپاره نور بس د ځانګړي خبرونه لرو. په ژوندۍ بڼه باندې د خبرونه زما همکار ملالی بشیر مخته وړي. اونن په افغانستان کې د نجونو د زده کړې پر موضوع پرې خبرې کوو. په تیره دا چې طالبانو پرون اعلان وکړ چې لشبګم ټولګي پورته نجونې زده کوونکي به تر ثانوي امر پورې ښوونځیو ته نه ځي. خو تر دې مخکې ستاسو پام راګرځوم لنډو خبرونو ته. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی د طالبانو د حکومت له چارواکو سره د خبرو لپاره نن کابل ته ورسید. دا خبره د طالبانو د حکومت یو جګ پوری چارواکی احمد یاسر په یو ټویټ کې کړې ده. وانګ یی داسې مهال کابل ته ځي چې پیکینګ به یو ونې وروسته د افغانستان د گاونډیانو د یوې غونډې کوربه وي. د فرانس پرس په وینا په دې غونډه کې به پر دې خبرې کېږي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دوی په څه ډول کولای شي له دې هوا سره مرسته وکړي. ترکیه د طالبانو پر هغه اعلان خوشحالي څرګنده کړه چې لمخې لشبګم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو پر مخ ښوونځي تړل شوي دي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت پرون ناوخته په یوه اعلامیه کې له طالب چارواکو وغوښتل چې ټول زده کړو ته پرېږدي. د طالبانو حکومت پرون اعلان وکړ چې لشبګم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو ښوونځي به تر هغو تړلې وي چې په دې اړه د شریعت له مخې یوه طرحه بشپړه شي. اروپایي ټولنې لشپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو د مخنیوي په اړه د طالبانو پر پریکړې ژور خواشیني ښکاره کړې. ویل د طالبانو دا اعلان د ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې لوی په شاتګ دی. دغې ټولنې له طالب چارواکو هیله کړې چې د افغانانو احساساتو ته درناوی وکړي او فوراً دا یقیني کړي چې ټول افغان نجونې ښځې هلکان او سړي ښوونځیو ته ستانه شي. اروپایي ټولنې ویلي چې طالبانو له افغانانو او نړیوالې ټولنې سره پر خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. د اسلامي همکاري سازمان د سرمشي ځانګړي استازي د افغانستان لپاره البته طارق علي بخیت د دې سازمان د کانفرنس په څنګ کې د ډیموکراسي، بشري حقوقو او د ملکیانو د امنیت په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو لمرسیال وزیر عزرا ضیا سره وکتل. دواړو خواوو په دې کتنه کې په افغانستان کې د بشري چارو په لاره کې د پرتو خنډونو د لرې کېدو په خاطر د هڅو د زیاتېدو پر اړتیا ټینګار وکړ. بریتانیا د اوکراین له پوځیانو سره د شپږ زره توغندیو او دېرش میلیون ډالرو مرسته کوي. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن دا خبره پرون ناوخته په بروکسل کې د ناتو او جی او هیوادونو تر سرمشریزې مخکې وکړه. بوریس جانسن وویل د اوکراین د پوځیانو ملاتړ ځکه کوي چې په خبره د روسي ځواکونو له یرغل سره مقاومت وکړي. د جانسن په خبره په دغو توغندیو کې د ټانک زد راکټونه او نورې درنې وسلې شاملې دي.
نور بس دی. شکست سکوت. السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغ لاست نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروگرام نور بس د خبريږي زملالي بشیرم د دې خبرونی تخنیکی چاري طاهر روشان پر مخړي. د طالبانو حکومت د چهارشنبه په ورځ امر وکړ چې تر شپږم ټولګي پورته بدن جنو شونځي تر بل امر پوری تړلې وي. دا پریکړه پر کور د نن او نړیوالو لغبرګون سره مخامخ شو. د طالبانو د شوونې او روزنې وزارت تیر اونۍ ویلي و چې د نجونو د شونځیو په ګډون به ټول شونځي د حمل په دریمه پرانیستل سي. موږ نن په دې خبرونه کې پر همدې موضوع بحث لرو. په ولسی جرګه کې پخوانی استازي شینکی کړو خیل او مدني فعال ماریاتو تاخیل په دې خبرونه کې لمر سره ګډون کوي. دواړو میلمنو ته هر کله وایم چې د همدا اوس د ټلیفون پر کرښه لمر سره وصل دي. لمړی پښتنه به کړو خیل صاحب له تاسو وکړم خبرونه ته شرغ لاست او په دې اړه که تاسو یو څه وایئ چې سلام مل کې دایسي چې طالبانو خپل پریکړه بدله کړه.
سلامونه امیر بن بشیر تاسو ته د پروګرام ګډونوالو ته باید وایم چې واکان دا یو خبرو چې هیڅوک منتظر نه و. ګرچې افغان مېرمنې په دې باره کې شک درلود ځکه چې طالبان د خپل رسمیت پیژندلو په خاطر دنیا ته وخت په دې شکل یو وعده ورکړي چې دوی هم مکاتبه تر دوه میاشتو پورې په وخت کې دوی مخکې له وکړي چې موږ شروع کوو او به ویل چې شروع کیږي. تر اخر لحظې پورې دا خبره پټ وساتل ځکه چې اکثر خلکو لشي نه بل اخر طالبان تصمیم نیولی دی چې ښوونځي شروع کیږي او دا دې مسؤلیت دی چې باید دا کار کړی وای. خو بل اخر دا کارونه شو د کده چې مختلف دلایل وسیږي. یو دلایل دا چې خپل په خپل منځ کې ډېر زیات مشکلات لري او په دې کې یو تعداد سخت دی زشته دی چې دی واقعا د نجونو د مکاتبو د خلاصېدلو مخالف دي. ځکه چې جبهه مطمئن اوسې چې دوی پوره د اسلام په ټولو احکامو یا په ټولو ارزښتونو باندې کوم چې باید خبر باید نه دي. د په کوم مدارس کې چې درس ویل زه فکر کوم چې اصلا د نجونو مکاتب یا مخالفت به شوی په بغه مدارس کې او یا دا چې هغه معلومات دوی ته درست نه دی راه شوی. د مسله د دوی مغه کېدی شي مغه دوی جنګیالیان دي چې دغه شل کاله د نجونو د مکاتبو د تړلو په خاطر جنګولي دي او غلط معلومات ورته ورکول شوی کېدی شي هغوی نه له اوس هم دوی نګران اوسېږي چې مبادا په دې خونځي په پرانستلو باندې هغوی کومه بله افراطي مخالفه ډله جوړه نه کړي که بل طرف ته داعش یا بل چاته ولاړ نه شي. دریمه موضوع کېدای شي دوی غواړي د افغانو مېرمنو په مجموع کې بشري حقونه او همدارنګه د نجونو د زده کړو حق چې دوی هم اسلامي حق دی هم بشري حق دی کېدای شي دوی غواړي چې د دنیا څخه دغه حقونه په خاطر ورکول په خاطر به یو څه سره وړي ان دوی په ایسیا وسیله د فشار یو ابزار په شکل باندې دینه استفاده وکړي چې په دینه به خبره دي چې دا د افغان ښځو یا د نجونو بشري حق د راکړې ورکړې مسله نه ده چې دا مسؤلیت دی چې د ټولو وګړو سره یو شانته برخورد وکړي او دوی به فکر کوي چې دا به بهترین یو لارې او به وي چې دوی کولی شي په دې شکل باندې دنیا باندې فشار راوړي به چې ښه ده خو بالاخره موږ نجونې ښوونځیو ته پرېږدو خو مقابل کې دغه کار باید وشي که هغه یو دبات باندې یو غوښتنې کېدای شي دغه باندې تورلس نه وطن مسله وي کېدای شي هغه باندې پیسو ته لاسرسی مسله وي او مالي کومکونه به وي کېدای شي هغه د پرسمت پېژندنې مسله وي دغه ټول مسایل دي چې دوی سره لاس په ګرېوانې فکر کوي چې ولاته داسې په اسانۍ باندې نجونې پرېږدي چې ښوونځي ته راولي چې دوی به له دغو غوښتنو یا له دغه معاملو څخه به شاته پاتې شي. زه فکر کوم دا یوه لویه تېروتنه ده او دوی یو ځل بیا افغان ولس او خصوصا نجونې له ځان څخه مایوسه کړلې او یو دی ولس خو بس هم د دې نه ملاتړ نه کولو تر خفه او نو زه فکر کوم چې واقعا ډېر زیات خفګان ده د ټولو لپاره.
بله مننه کړو خل صاحب زبرت تاسو ترځم مدني فعال ماریا توتخیل هم له مشر سره د ټلیفون لاله وصل سوی ده. توتخیل صاحب تاسو د هم شرغلاست وایم تاسو ووریدل چې کړو خل صاحب ول شای طالبان غواړي په رسمیت پیژندلو لپاره د نجونو د زده کړو حق ته امتیاز لپاره وکاروي د دوی د ډیرو خبرو یو ټکی دغه و. آیا تاسو په دې فکر یاست چې طالبان به تر دې حد پورې ځي چې په خپل په شبان دي د خپل ملت پر باندې ته شاو وه او انجونی د خپل رسمیت پیژندل د لپاره وکاروي د دوی څخه د وسیله په توګه د فشار په توګه باندې کار واخلي؟
مننه تاسو په تر کې سلامونه تاسو ته کولخیل ته او تاسو اوریدونکو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده پرون ورځ په کابل کې وځه سي ورځ واچي باور وکي یعنی موږ ټول ډیر زیات خوښ شو په دې باندې چې نجونو ته وویل شو چې په فلاني ورځ به تاسو د ښوونځیو په مخ باندې ورځي او جنګو خپل تیاری ونیوله او ما چې خپل ولیدل د سرکونو غاړې د نجونو تور لباس پین څادر باندې ډک د ښوونځي خواته روانې وي او بیرته چې دا خوانه راتلی د ټولو سترګې سرې او په ډیر یو بد وضعیت باندې یعنی هغه ورځ ډیره یعنی ښه ورځ وه چې تر دې هغه ورځ خو چې دوی کابل ته داخلي د دومره غم او بد حالت نه و لکه پرون ورځ چې د کابل خلکو یو بد حالت ولید او د جنکیانو د دوه مایوسي ولیدله. جالب خو په دې کې و چې جنکیانو د ښوونځي خواته ځي او تر هغه وخت دوی ته نه ویل کېږي چې ښوونځي تړلې دي. کله دوی د ښوونځو دروازو ته نږدې کېږي دوی ته ویل کېږي چې تر شپږم سم په پورې اجازه شته د دې نه پورته جنکو ته اجازه نشته.
فکر کوم چې د ماریا توتخیل سره زموږ رابطه قطع سو موږ بیرته دوی ته هڅه کوو چې ورسره وصل سو زنګ ورته وهو. کړو خل سره تاسو ته به پښتنه وکم تاسو ویل چې دا یو لامل دا هم کېدای شي چې طالبان نه غواړي د دوی هغه جګړه ماران چې پلی وو هغه له دوی څخه لیري سي ځکه چې کداس د هغه یو غشتن هم دا وی چې باید شدي په کورونو کې تړلې باندې پاتاسي او اوس کدا کار مشرانی عملی نکړي نو هغه به ځنی خو باندې سي. آیا تاسو په دې فکر یاست او څنګه کداس چې د دې پرځای د دنجونو د زده کړو مخه ونیول سي د افغانستان راتلونکي په یو ډول خطر سره مخامخ سي د دې پرځای طالبان پر دغه باندې کار وکړي چې څنګه د خپل جګړه مارانو عامه په هواي وکړي هغه په ټولنه کې مدغم کې یو ځای کې ورسره د ټولنې برخه کې
بالکل همدغه خبر ده ځکه چې د کی شک نشته چې د افغانو میرمنو به سواد ساتل او د افغانستان راتلونکي ځکه چې هر اکثریت یا هر جلکی سبا مور دی او هغه د راتلونکي نسل روزونکي دی. زه فکر کوم چې دا یو د دښمنانو د استخباراتو د منطقې یو ډېر یو ستراتیجیک پلان دی په دې کې لاس لري. په همدغه شکل باندې مدارس جوړ کړي، په همدغه شکل باندې تدریس شوی دی، په همدغه شکل باندې ذهنیتونه جوړ شوي، په همدغه شکل جنګیالیان دغه ته آماده کړي چې دا یو غیر شرعي عمل وګڼي، د دوی تاک او د دوی سواد زده کړه یا تعلیم د فساد په خپرولو کې، د اخلاقي مسایلو په راوستلو کې د غیر رول یا مؤثریت دوی ته پسه تفهیم کړی دې په کوم هر شکل باندې چې دغه تعلیم ورته یو خلاف د اسلام یو عمل معرفي شوی دی. نو زه فکر کوم چې طالبان باید اوس په جنگي حالت کې نه دي چې د ذهنیت خرابول لپاره دوی نه کار واخلي، باید دوی ذهنیتونه جوړ کړي کاملا. دوی کولای شو چې واقعا یو اسلامي کنفرانس راوغولي او له نړۍ نه عالمان راوغولي او دغه ټول هغه مسالې هغه غلط فهمیانې چې دي او هغه باید خپل حتی د خپلو وزیرانو ذهنیتونه باید په دې باره کې جوړ کړي. تاسې وګورئ چې د لوړو زده کړو وزیر څه کارونه نه دي چې نه کوي، هغه بیان چې ده ورکړی ده اندا یو ستونزه نه ده، بل لجنه ده واقعا قابل تشویش ده. استاد دوی توهین کوي، په پنجودو باندې دوی ته حامات لګي، امر بالمعروف او زهر ټول ورځ اسلام دومره وړوکی کړی چې فقط راوسته د جنو د ښځو د محدودیتولو د قیدولو او د شکنجه کولو په شکل باندې غواړي د اسلام تفسیر کې او دا رقم ترجمانی واقعا یو لوی جفا هم اسلام ته ده او هم افغانستان ته ده. زه فکر کوم چې دغه مسائل دي چې هم دنیا باید موضوع ډېر نور ساده ونه نیسي او هم دارنګه د افغانستان خلک باید په دې باره کې فکر وکړي. آیا دا ټول مسائل هغه کارونه قابل دي قبول دي؟ آیا بد ملت خاموش اوسېږي؟ آیا دوی د خپلو بچو د راتلونکي لپاره هېڅ تمه نګرانی نه لري؟
کړو خیل صاحب مننه. زه بیرته تاسو ته راځم. ماریا تو تخیل صاحب بیرته له موږ سره وصل سو د تلیفون لاري. تو تخیل صاحب، د نجونو تعلیم سیاسي کول، د نجونو د زده کړې له موضوع څخه د یوې سیاسي موضوع په توګه باندې کار اخیستل څومره د افغانستان په زیان تمامېدلای شي؟
دا خو واضح خبره ده چې کله هم یو مسله رامنځته کیږي هغه که سیاسي وي که په هره برخه کې، دلته د ښځو حقوق په هغې معامله کول یا د ښځو حقوق پکې نادیده نیول یا په هغې تجارت کول، دا نه یوازې دا چې د افغانستان د میرمنو سره یو ظلم دی، بلکې د دې ټولنې د راتلونکي لپاره هم ډېر لوی خطر ده. په دې چې بیا به هیڅوک د دې جرأت نه کوي چې د کوره راوځي، بیا به هیڅوک د دې جرأت نه کوي چې ښوونځو ته مخه کیږي.
بله، تو تخیل صاحب تاسو ژغ قطع سو. بله، زه فکر کوم چې یو ځل بیا هم موږ له دوی سره رابطه قطع سو، موږ کوشش کوو چې دوی بیا هم راوخلو. زه به کړو خیل صاحب تاسو له موږ سره یاست، زه به د ځینو اوریدونکو هغه تبصرې ولولم. چې دوی موږ ته پر فیسبوک باندې پری ایښی دي. اوریدونکو د یادولو وړ ده خبره ده چې موږ طالبانو ته څو ځلې بلنه ورکړه چې په دغه خپرونه کې له موږ سره ګډون وکړي او ستاسو هغو پوښتنو او غوښتنو ته ځواب پخپله ووایي چې تاسو یې له دوی څخه لرئ، خو دوی ودې کار ته حاضر نسول، په دغه خپرونه کې ګډون ونه کړ. پر فیسبوک باندې تاسو موږ ته ځینو تبصرې پری ایښی دي. ولید احمد شریف لیکلی دی چې په ټول افغانستان کې د نجونو د ابتدا د شونځیو پورته مکاتب د طالبانو د وادي برخلاف بیا هم بند پاتې دي. د ټولو افغانانو نارینه او ښځینه څخه می غوښتنه دا ده چې په دسته جمعي توګه راوو ځ خپل ټول کارونه متوقف کړي او طالبانو ته ورشي چې د خپل حقونو د پاره هر قرباني ته تیار دي. او دوی لیکلی دي چې طالبان د افغانستان د دشمنانو یو پروژه ده. دا د دوی خپل نظر دی. او نورولی لیکلی دي چې د نجونو په درس او مکتب کې هم هیواد ته تاوان دی او هم اساساتو ته، که طالبان وایي چې نوې طرحه جوړوي دا اوه میاشتې وزیر صاحب څه کول، دا طرحه به کله جوړه سي. او همداراز د زرو په نوم یو اکاونټ لیکلی دي چې طالبانو شل کاله له مکتبونو او دنجونو له زده کړو سره جهاد کړی دی. له دوی به څه توقع ولرو چې اوس به ښوونځي پیل کړي؟ که چیرې کوم خارجي هیواد ورته ډالر ومنل نو بیا امکان لري. عبدالرحمن عظیمی صاحب لیکلی دی چې زنانه مریضانې به چیرې بیایو؟ پاکستان لارې تړلې دي، ګراني تر حد زیاته سوې ده، یا الله ته رحم وکړي. او باز محمد نیازی لیکلی دی علم پر نر او ښځه فرض یاد سوی دی، زموږ د اطرافو ښځې په خپل مانځو او داسه نه پوهیږي. علما وایي چې د ښځې د حق خوړلو له لاسه څو نفره جهنم ته ځي، که پلار او میړه هم وي. الینو په نوم یو اکاونټ لیکلی دی چې کوم کس چې دا امر کړی دی له هغه می پوښتنه ده چې کله چې د ښځه حاملدار سي نو نارینه ډاکټر ته وړي که ښځینه ډاکټر ته؟ که یې ښځینه ډاکټر ته وړي نو نجونو ته د تعلیم حق ورکړه. دا د تعلیم د ګټو یو کوچنی مثال و. په اسلام کې تعلیم پر نر او ښځه فرض دی. عمر خان به برک لیکلی دی چې د نجونو لیسې بندول د اسلام له مبارک دین څخه د ناخبري ښکارندوی کوي. زه حیران یم چې طالبان د ځان رسمیت پیژندلو لپاره له هر کافر سره اړیکه نیول غواړي، خو زموږ بچی چې مکتب ویلو ته ځي بیا کافر ګڼي. دا د برتانیې 200 کلن پلان دی چې باید ځینې د اسلام په نوم ملګري ورته عملي کړي. دا د عمر خان ببرک نظر وو. او همداراز مهناز کونر لیکلی دی چې د امریکا اشغال او د طالب اشغال هیڅ فرق نه سره لري، دومره یو ملت ته به احترامي کول د طالب د اشغال ښکارا ثبوت دی. اوس هم ګورو چې ماریا تو تخیل صاحب له موږ سره وصل شوی دی. بلې، هو روشان صاحب وایي چې دوی له موږ سره سته. تو تخیل صاحب، تاسو په دې اړه باندې یو څو خبرې کولی چې د نجونو د تعلیم مخه نیول د افغانستان لپاره څومره په زیان تمامېدلی سي؟
بخنه غواړم، نه پیګم چې نن څه ستونزه ده، خو خیر زه خپل کوشش کوم چې تاسو سره ووسیګم. دا خو واضح او معلومه خبره ده، تاسو وګورئ هغه ملتونه چې نن پر مختللی دي او مختتلی دي، او نن د افغانستان غوندې ملکونه هغوی ته په زارۍ دي د دې ما پر رسمیت او میجنه ما سر بشری مرستي وکاده. هغه یو لوی لامل دا چې حالت د خځو د نور حقوق د نر حقوق یو شی دی. حالت خځو ته پدرندسترګه قتل شوی دی چې نن زمونږ غند خلک غوي ته احتیاج دي. کچیر ته په افغاني ټولنه کې خځې نادیده ونیول شي نو دا ټولنه به د نور بدبختی سره هم مخامخ شي. دا سینه ده چې افغان میرمنې د دې علاقه او شوق نه لري چې تعلیم ونکي، او غو د تعلیم د پاره وخ کی تویي هغوی جاړي چې مونږ غواړو زده کړی وکړو، خو جابر ریاست نه غواړي چې د خوندو په مخه لاړ شو خپل زده کړو ته ادامه ورکړي. نه پوهېږم چې علت چې شاید پدې چې تر پرونه پورې تر بل ورځ پورې د امارت حکومت راضي و چې تر 12 خوندې دی پیل شي، چې کله جنکی د خوندو دروازې ته ځي ورته وي چې تر امر ثاني دل تخپل نه اهمګي د دوی په ثبوت رسي چې یو ډله غواړي چې جنکی دی لاړ شي مکتب ته او بل ډله بیا انکار کوي. کدا په هر نومي کد باج اخیستلو په مطلب دی، کد رسمیت پیژندلو په مطلب دی، دا ظلم دی د خځو په وړاندې. تاسو وګورئ همیشه چې کله هم په افغانستان کې هر حکومت نوې جوړ شوې ده، یوازې نه خلک چې پکې متضرر شوی دی هغه میرمنې دي. تاسو د یو نوې کال راوخلې ډیر ضربه چاته وارد شو خځو ته. زمونږ یو ډیر لوی قشر د تعلیم شاته پاتې شو. زه چې کله خوانځي کوم زما په سم کې داسې جنکې وي چې ډیر شکل نه وي، ولې چې هغه د تعلیم پاتې وي د هغوی علاقه دا خو ولې چې کله امنیت راغی هغو د ښوونځو په مخه ورغلل. همدغسې د جمهوریت یوه دوره وه جنکو وتوانېدلې چې ښوونځي پکې وایي مکتبونه وایي همدغسې پوهنتونونه وایي سیاست ته مخه کې ټولنیز فعالیت ته مخه کې تجارت ته مخه کې بیا یو ځل داسې ژور تغییر راتلل د دوی دغه ټولې لاسته راوړنې په اوبو لاو کول دا خپله یو ظلم ده چې باید داسې ونه شي. زه خپله د دې ادارې نه د دې غوښتونکی یم داسې هیڅ کوم ممانعت داسې کوم هیڅ سختي زموږ په ټولنه کې فعلاً نشته که هغې ته امنیت به نه شي. خو طالب وایي چې فعلاً په افغانستان کې امنیت شته نو بیا داسې کومه بهانه ده چې د میرمنو شان لکه د مکتب نه د دوی مخه نیول کېږي؟ که وایي چې دلته مونږ یو په اسلامي طرح باندې کار کوو زمونږ کومه خور لور تللې ده په مکتب ته سرتور سر تللې ده خو ما خو چې یادېږي همدغه څادر ده همدا لباس ده چې مونږ منظم ښوونځي ته تللي یو بېرته راغلي وو د دې لپاره کوم بل مخصوص لباس نشته چې هغه بهانه شي. یعنی هیڅ داسې کومه بهانه فعلاً وجود نه لري چې هغه دوی ووایي چې مونږ یوه طرحه باندې کار کوو تر څو چې هغه عملي شي. خلک بیا په طرحه باندې کار کوي اووه میاشتې ډېر وخت ده، تاسو په دې اووه میاشتو کې څه شی کول؟ ولې کومه طرحه مو آماده نه کړه؟ آیا د افغانستان تعلیمي برخه تاسو ته دومره د نظره غورځېدلې ده چې تاسو په دې اووه میاشتو کې د هغې دپاره هیڅ ونه کړی شول؟ بل که چیرته تاسو غواړئ چې جنکۍ د ښوونځي ته لاړې شي نو ممانعت پرېدوئ. زه په دې باور لرم په عمارت کې چې هر لوړ پوړی ده د دو لورګانې که په پاکستان کې دي که په دوحه کې دي که په دوبۍ کې دي که یا بل کوم هېواد کې دي ټولې ښوونځي ته ځي ټولې لوستې دي حتی د بعضو لوڼه پکې ماسټري لري. نو کله چې ځان دپاره خوښۍ خو بلې افغان لور دپاره یې هم خوښ که نه، ولې د ځان دپاره خوښۍ د بل دپاره یې نه خوښۍ؟ نو زما غوښتنه د دوی نه هم دا ده چې دا یو ظلم ده په هغه حق باندې ظلم ده چې الله دوی ته ورکړی ده. یعنی زموږ د پیغمبر د خوانه دا روایت ده چې علم فرض ده که نر ده که ښځه ده. نو که تاسو اسلامي عقیده لرئ او غواړئ چې په اسلام باندې صحیح هغسې مخکې لاړ شئ څنګه چې هغو ویلي دي د دې دعوه هم لرئ چې اسلامي عمارت ده، نو ولې دا د اسلام اساسي رکن تاسو نه په ځای کوئ؟ دا خو باید په ځای شي. دا چې د ښځو حق ده د نجونو حق ده باید نادیده ونه نیول شي، هغو ته باید ورکړی شي تر څو دا ټولنه نوره باید بدبختي خواته لاړ نه شي. د افغانستان تر نارینه وو د ښځو فیصدي زیاته ده. زموږ د هېواد ډېره فیصدي که نادیده ونیول شي نو تاسو خپله د هغې اندازه ولګوئ چې دا پنځه شپږ کاله بعد به دا وطن کومې خواته روان وي. بیا به مونږ یو بدبختي خواته روان یو، بیا به مونږ د صفره شروع کوو، بیا به هغه نجونې چې نن د تعلیم علاقه او شوق لري دو به بیا په یو لوړ سن کې په ټیټو ښوونځو کې کینی په ټیټو صنفو کې به کینی هلته به درس وایي. دا خو صحیح خبره نه ده. که مونږ خپل ګاونډیان وګورو که نن مونږ د هغو سره ښې اړیکې لرو، ایران وګورو هغه هم یو افراطي حکومت ده، ولې هلته د ښځو حقوق په دې اندازه پایمال نه دي لکه څومره چې زمونږ په هېواد کې د فعلي ادارې د خوانه پایمال دي. نو د هغو په اندازه خو دې مونږ ته راکړي که نه؟ اوس مونږ خو داسې نه وایو چې مونږ د تعلیم سره علاقه نشته، مونږ غواړو چې د نورو سیالو اوسېږو. چې مونږ دا غواړو نو غواړو په اسلامي جاب کې لاړ شو، غواړو هغه څه ووایو چې تاسو مونږ ته تعینوئ، خو دا چې د تعلیم مخه پکې ونه نیول شي دا هر څه مونږ ستاسو سره منو. ولې د دې مخه مه نیسئ چې د نن نجونې د ښوونځي ته نه ځي، د نن نجونې د سیاست ته نه مخه کوي، تجارت ته دې نه مخه کوي، ټولنیز فعالیتونو ته دې نه مخه نه کوي. نن چې افغانستان په کوم ځای ولاړ ده دا څوک نه وایي، دا د نارینه وو لاسته راوړنه نه ده. په دې کې ښځې داخلې دي، دا شل کلن کومه پروسه چې شاته تېره شوې ده. تاسو په دې کې فکر وکړئ مونږ څومره مېرمنې لرلې د دې وطن د نن آبادي چې تاسو ګورئ، نړۍ چې په یو احترام دې هېواد ته ګوري، په دې کې د ښځو د محنت زحمت نتیجې شته، د دوی زیار شته. دا ولې نادیده نیول کېږي چې ښځه د دې علاقه لري چې هغه وکړي افغانستان دپاره؟ یو څه نړۍ ته ثابته کړي چې افغان مېرمنه نن د چا نه کمه نه ده. ولې عمارت په هغې سترګې پټې کړي؟ ولې عمارت هغه یو څنګ ته کړي؟ باید د دې مخه نوره ونه نیول شي او دوی پرېږدي دا نجونې. نور داسې کوم مشکل هم نشته. زما په فکر په وزارت معارف کې هغه پخوانی نصاب شته، اداره کې ټول وسایل شته، تعلیمي هر څه چې وایي چا ادارې د ځان سره وړي نه دي. همدا کابل کې ټول امکانات موجود دي، هیڅ کومه بله بهانه نشته د دې د ځنډولو دپاره. پرېږدئ که تاسو کومه طرحه جوړولی شئ میاشت بعد یې هم پلي کولی شئ. ولې د ښوونځو دروازې پرانیزئ تر څو د جنکۍ لاړې شي خپلو زده کړو ته ادامه ورکړي؟
مننه توتاخیل صاحب، زه بیرته بیا تاسو ته راځم. کړوخیل صاحب، تاسو په دې اړه که یو څو خبرې وکړئ چې دینی عالمان څه کولای سي چې طالبان بحث ته راوغواړي، دوی ته کښېني او دوی ته ووایي چې د اسلام هغه احکام چې وایي تعلیم پر نر او ښځه فرض دی، د دوی سر ورباندې ور خلاص کړي، دوی وپوهوي. په دغه برخه کې د دینی عالمانو وظیفه ستاسو په نظر باندې څه ده چې د طالبانو سره باید بحثونه جوړ کړي او هغوی
بالکل دینی علمان مسئولیت ده او دغه دنده ده چې باید واقعي اسلام تبلیغ لپاره باید لاس په کار شي، ځکه چې هر غلط عمل توجیه کول او هغه ته اسلامي او شرعي بڼه ورکول په دې کې دوی هغه ته مسئولیت چې دا باید رد کړي، په دوی چې دا اسلام نه دی، دغه څه چې ته د اسلام په نوم باندې اجبارا په خلک باندې تحمیلوي دا اسلام نه ده، پس هغه واقعي اسلام باید تبلیغ کړي. هغه طالبان جنګیالیان چې د پامدغه غلط معلوماتو په اساس په جنګل باندې غوي ذهنیت روښانه شي، او همدارنګه د بلنړۍ نه هم دغه انتظار کیږي چې ټول هغه اسلامي ممالک باید واقعاً په دې کې یو لاس په کار شي، یو کانفرنس باید ورکړل شي، او هغه علما د واقعي علما هغه سکالران د اسلام باید راټول شي او همدغه فتوا ورکړي چې اسلام یعنې څه شی. دا خو نه شي کېدای شي چې موږ هر عمل خپل عمل چې لکه د خپل ذهن هم جوړ کړی یا خپل دغه شخص دغه کار مخالف یاست او بیا هغه د اسلام په نوم باندې توجیه کوو. تاسو وګورئ چې هر لباس زه نه پوهېږم دغه لباس دوی څه جوړ کړی، هر بهانه ځکه چې دوی هغه خانګویان مروره وایي چې په طرحه باندې کار روان، دغه نه پوهېږم دغه سکالران دوی کومه کړې دي چې دغه طرحه نشي تکمیل اولای ا دې دومره سره کولای شي چې خپل ملت دروغ وای او ملت غلط کی دې پایل نه هیڅ خبر نه دی، نه تر هغه راتلونکو ډاکټر به سره نه دی. دې مملکت پرمختګ مهمه ده، نن هغه نړۍ یا هغه ملکونه پرمختګ کوي چې ډیره سرمایه گذاری د نجونو په مکاتب باندې کوي، ځکه چې د مملکت روزونکي هم دغه میرمنې دي، د سبا مور هم دغه میرمنه ده. دا خو صرف نه تنها چې دوی باید په ټولو مسایلو باندې آگاه شي، باید دوی هغه له استعداد نه، د دوی له نوښتګرۍ نه، د دوی له هوډ نه د افغانستان د آبادۍ او دغه وضعیت له بدلولو لپاره باید استفاده وشي. او بل دا چې په صفت یو انسان آزاد خدای پاک خلق کړی دی، ښځه هیڅ وخت په ایس برده نه ده خلق شوې ده چې نن طالبان هغه په ایس برده دغه سره برخورد کوي، نه کنیزه غوره شوې. او کوم بیان چې واقعاً کده د معارف وزیر ورکړی چې کله شپه کوم صف نه دی پورته ښوونځي ته لاړ شي اخلاقي فساد په ټولنه کې راځي، افسوس کوم په یو مملکت چې د معارف وزیر په دا رقم یو بیان ورکوي، اصلا د بلدې دندې نه ګوښه شي. نن په افغانستان کې د بچه بازی کچه له ټولو نه پورته ده، ته باید د ټولو مسایلو د اخلاقي مسایلو مخه ونیسي. کله نارینه په فساد کې ښکیل دغه مسئولیت انجنته د متوجه کېدلای نشي، او ته څنګه کولای شي ته باید انجنته دومره قوي کې هم دومره پیاوړی کې دومره ځواکمن کې په تعلیم باندې چې هغه نه هیڅ وخت غلط استفاده و نه شي. حتی دوی نشي کولای شي که په سواد مور به هغه موسره قم کوي، دا خو نشي کېدای شي هر څوک په حافظه کې وسپاري. زه فکر کوم نه تنها چې دنیا په دې باندې خفه ده، ټول افغانان خفه دي، امیدوار یم چې اوس ملا برادر مسئول دی د کابینې مشري په غاړه لري، نه پوهېږم صدر اعظم شو څه شي په دا رئیس الوزرا په مفهوم باندې بل څه نشم زه ورته ویلی. دا دنده ده چې په دې کې جدي تصمیم ونیسي، دا که د قندهار مشران وي، طالبان وي، او که دا د حقانی د شبکې هغه وي، په دې باندې جدي تصمیم ونیسي چې دا د افغانستان که د افغانستان میرمنو، د افغانستان جونو سره، او د افغانی کورنۍ سره، افغان ولس سره زیاته ده. او لس باید واقعا که جدید لاس په کار شي، دوی په داسې وعدو باندې چې ورکوي او عمل نه لري باید نور پوه شي، او یو جدي تصمیم ونیسي دا ملت نور څه غواړي، خپله کورنۍ سره، خپل بچو سره.
ډېره مننه. تو تخیل صاحب لږ وخت پاتې دی، که تاسو په لنډو ټکو کې په دې اړه یو څه وایاست چې طالبانو دا ځل چې پر خپل ژمنه ونه درېدل، دغه افغانانو ته څه پیغام رسوي چې پر طالبانو باندې څومره اعتبار کولای شي؟
یو څه خلک خو خوشبین ول، ځکه دا روستای امنیت او د تلاشی د پروسه چې ځنی غیر مسول کسانو وسلې لرلې دلته دقیق ټولول، یو څه خلک امیدوار کړي ول چې دا خلک واقعي پر اختیار د بدل شوی دی، یعنی خپل عمل ښکار کوي. خو دوی پرونی عمل خلک دومره نه هلی کړل چې دوی هغه خوب کومې خې کړنی چې بیا هغه پکې نادیده ونیول شول. یعنی خلک اوس وایي چې ځینې خلکو ویلي چې طالب نه بدلیږي، طالب همغه طالب ده، هغه حقیقت ده، ځکه چې دوی د ښځو د تعلیم مخالف دي، د ښځو د حقوقو مخالف دي. کله چې الله او د هغه پیغمبر ښځو ته خپل حقوق ورکړي دي، دوی پایمالی نو دوی نه دي بدل، دوی همغه خلک دي، غواړي په افغانستان کې تیاری اوسېږي، غواړي په افغانستان کې هغه شوم اهداف چې ګاونډیانې زموږ په اړه لري هغه پلی شي. یعنی خلک یې ډېر د ځانه لري کړل، خو که دوی غواړي د خلکو په زړونو کې ځای پیدا کړي نو زه ته هیله کوم که دوی نه لري داسې خلک چې دوی تر څو دوی دپاره طرحې یا داسې پروګرامونه جوړ کړي، موږ حاضر یو بې معاشه او طلبانه خلک راټول کړو، دوی دپاره یو څه جوړ کړو تر څو هغه دا پلی کړي. موږ پیسې نه غواړو، موږ صرف د خپل وطن ښه راتلونکی غواړو. یعنی موږ حاضر یو چې دوی سره په دې کې مرسته وکړو، خو دوی دې دغه همت وکړي چې موږ ته لاس راکړي.
مننه ډېره ماریا توتاخیل صاحب او شینکی کړو خیل صاحب، ستاسو څخه ډېره زیاته مننه چې په دې خبرونه کې مولا موږ سره ګډون وکړ. اوریدونکو د نور بس دې خبرونه وخت پاتې رسیږي، بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو. تر بیا مو پر خدای سپارم.